السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. نن د محصل نړیوال ورځ ده. په دې خبرونه کې هم په افغانستان کې د محصل د اړوند مسایلو باندې خبرې کیږي. محصلان د کوم ستونزو سره مخامخ دي تاسو کولی شئ چې د خبرونه واوري او نظر هم پکې ورکړی. خبرونه ته وروسته زنګ راو وهي کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی. خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. طالبانو د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصي لیک لیږلی دی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخوانی افغان حکومت پر حسابونو یې بریدونه کړي او فایزر شرکت وای دی وی هوکړي لمخي 95 کمایده هیوادونو ته په کمه بیا د کورونا ضد ازمیختي ګولې تولیدوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادې د غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پانه خپور کړی د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیک کې ویل شوی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخي د لیک په یوه برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له دریو ادارو سره خبرې کړي دي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14 خبر ورکړ چې د هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پانې او حسابونه غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هیواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړه چې دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړۍ موندل شوی دی. د بامیان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مشر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل چې دغه مړۍ په تپه جلال سیمه کې موندل شوی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیرنې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي وو. فایزر شرکت وای دی وی هوکړې لمخې 95 کمایده هیوادونو ته په کمه بیا د کورونا ضد ازمیختي ګولې تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دا هوکړې له میډیسن پیشنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړی ده. د هوکړې لمخې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي. فایزر شرکت د همدې میلادي میاشتې په پیل کې وویل معلومات ښیي چې د خولې لخوا د دغو ګولیو استفاده د کورونا د مړینې 90% خطر کموي. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره یې د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلی چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له ټاکنو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګه په لاس کې واخلي. د اوتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ال کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. 80 کلنه میرمن کاهر به لومړنی کمونیست سیاستوال وي چې د اوتریش د یو لوی ښار مشري کوي. او د روسي د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام اي لوبغاړی اکمل حاجیف په امریکا کې دی او ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. و وسکلان حاجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان به واکسین قاتل بللی د رسنیو د راپورونو لمخې توران دی چې د متحده ایالاتونو په اړوند ګوام قلمرو کې د کوویډ-19 واکسین پر سر د لانجې پر سر ډاکټر میران رابطی په چړې ډول وسیلې وهلې او وژلې دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
نظر نظر آزادی رادیو ده
افغانستان
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن د نومبر ولسم د محصولانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د محصولانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصولانو پر مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي محصې تړلي او محصلین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د غرض د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلانو او زده کوونکو را خو د پوهنتونونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړې او یو شمېر هم له هېواده وتلې دي. په ډیرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی ځکه چې ډیرو څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغو ستونزو د هواري کومه لاره چاره ویني، مسؤولو چارواکو ته څه کول په کار دي او که دغه ستونزه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشبه جبرانیدونکې وي. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221205001 تکراروم 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001 دا ورسته شمیره مو د واتساپ شمیره هم ده. په وړیا توګه را سره کولای سي تماس ټینګي. بیا یې تکراروم 00420221205001 دغه راز د اسکایپ لاره هم کولای سي چې را سره تماس ونیسي. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې به د محصولانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصولانو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې د غراز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې تړلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
راته له هیڅ دلیل پوهنتون باندې.
ښوونځي زموږ لپاره د موږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نور اسانتیاوې ټول سره ټکنه دي. مشکلات سره
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ خوانځي او په هنتون تړلې او ډیر شمیرې لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خوانځي تړل خو په مونږ لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایره نه یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به را نه کړي. موږ به داسې چپ کینه نو خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو لوس کیږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. دا ظلم دی په موږ نه کوي چې خونځې دې تړلې پاتې شي.
یسرا په امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خونځې ته تله او په یولسم ټولګي کې یې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندېدو ډیره بد اغیزه کړې.
کله چې خونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
وخت د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سمو درلودې اوس حالت ډېر ټکنای دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی. وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځیر باندې په موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خدا سمال چې د بهنې وزارت د بودیجې د کمښت لستونز سره مخ ته او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د بهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي رادیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ پاړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 8 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوری نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي رادیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له ډیر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومانو له ډلې 46% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. پاکتر طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې کېدای شي په هغه سیمو کې هم بیا ته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو. خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوي یوه میاشت یو کال ته په غځېدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 1,90 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول خودلی. خدا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبان غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته، د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولا سمال تیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو د ورځې په نوم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او دغه راز د ښوونځیو د دغه راز ښوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر ولسمه د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چې دا ورځ اول نومول شوې ده. 1909 کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی و د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د پوهنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي، او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او دغه راز شاویل کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لیږدوي. له هغه وروسته پتیل شوی نړیوال ټولنې چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونه ته مو یو میلمه ته هم بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون استاد او د غراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، البته خبرونه د مایکروفون تاسو یعنی د اوریدونکو لپاره ده. یو ځل بیا مخکې د خبرې پایل کړو، د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کیدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي، ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو، دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ: 00420221 2450501. بل شمیره ده چې د واتس اپ شمیره ده 00420221120. د غرض د اسکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکی ازادي مو د اسکایپ ادرس ده. عبید صاحب، دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسؤلانو د نړیوالې ورځې له امله ټولو درنو مسؤلینو ته او زده کړو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پانتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله که څه تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نه پرانستلو یو دلیل دا ده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې تر څنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځیو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو پانځیو کې 40% 30% د اقل هغه 40% استادان دي چې هیواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پانتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي، یا استاد دغه تکمیل نه وي، بیا څنګه دوی نصاب تکمیلوي او خپل درسونه تکمیلوي؟ دا یوه ستونزه ده. د دې ترڅنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل، د اقتصادي اړخ دوی د ستون سره مخامخ دي، ماشونه نشي ورکولای، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملاً ګورئ چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو ماش اخیستی، نه هم د معرف ته ماش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته ماش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېیمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپلمنځي ستونزې هم لري، په دې معنی چې د نجونو د ورتګ په هکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسېدلي. که څه هم رپورټ کې تاسو یادونه وکړه د اسلامي چاپېریال اړخه، فکر کوم چې چاپېریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی، پانتونو مکاتب خو مطلق جدا دي، پانتونونو کې فضا دوی کولای شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي، بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي. کله چې دوی صنفونه جلا کوي، باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو ویلی، خو یو شمېر استادان دنده خوشې کړې، د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادانو باید حداقل دېرش څلوېښت استادان اوسي، چې مثلا یو صنف دوه صنف چې کېږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیات وي، که نه نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې امله هغه صنف هم اوس مهال حداقل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده، چې دغه تخنیکي ستونزه دوی په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی. او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي، که نه تر شپږم صنفه پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنفه او د پوهنتون دروازې چې د نجونو ته خلاصې شي که نه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کیږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کیږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کډرونو ته ضرورت لري، مسلکي کډرونو ته ضرورت لري، پوهنتونونه هم د دې لپاره ایجاد شوي چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کډرونه وروزي. فکر کوي چې کچېره د ستونزو هم داسې دوام وکړي، مونږ به له غټې بلې لوی ستونزې سره مخامخ نشو؟
بالکل، زما فکر ما ګوره لتهرو تقریبا یو نیم کال را په دې خو مونږ د ستونزو سره مخامخ یو، په دې معنی کله چې کورونا راغله، کورونا له وجې پوهنتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د یوې مودې لپاره درسونه آنلاین شول، که څه هم موږ آنلاین درسونو لپاره نوی بنسټ کېښود، خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر مؤثر نه وو، او دا د محصلینو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنی مونږ د یو نیم کال لا په دې خو دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې مونږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، مونږ محصلینو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې مونږ د دونه یو تجدید درس ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنی ستونزه هغې وخت کې، خو هغه ستونزه جلا وي پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم وو، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه وو، برق نه وو، دا ستونزه وي. یعنی د یو نیم کال لپه دی خو مونږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیستی، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده، دروازې مکمل پوهنتونونو تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ، نو د راتلونکي لپاره څنګه مونږ امیدوار اوسو، او څنګه حداقل مونږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي، په دې معنی چې د پوهې او د رڼایۍ مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان د راتلونکي نسل ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه په ټپه درل کېږي. د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ چې دغه محصلین د رواني لحاظه څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصول په وړاندې تړل کیږي د محصول د رواني لحاظ مطلق تر فشار لاندې لامدي عمله ګنش مناسبین تاسو شاید په دې اکلم راپور تیرو ورځو کې نشر کړی وي. یو شمیر محصولین هم په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه اوزي او یو شمیر محصولین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه هم متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پانتونونو د زده کړیالانو په هکله او کوم محصولین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي مثبت فکر نه لري، په دې معنی چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي حتمن چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي د ځونه تمه نه کېږي. دا څه معنی لري؟ دا معنی لري چې دوته هغه محصولین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هیڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
وبید صاحب کور ودان اوریدونکو دې ټلیفونونه کوي، ګومانم چې اوریدونکو به هم خپل نظریات لري او کده شي یو شمېر اوریدونکو ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسول چارواکي پاتې شوی وي د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویان او د غرض د کابل پونتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد اوریدونکو په لاین کې د برواخلو ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زموږ تماس نیولې؟
زمان محمد الله همدر دی د کندهار ولایت څخه تماس نیولې.
همدر صاحب خبرونه ته خره خلاص خپل مسئله یاست کنه یاست یا استاد یاست کوم دند لري نه لري؟
بل یو چې خپل هم مسئله ما فون دی کوم استاد به زم نن نه ځکم.
ها د پروګرام موضوع مورید له تر اوسه پوری مو هغه خبرې چې پدې څه پوښتنه لري، کوم نظر لري، ولې دغه وضعیت را مست شوې دی تاسو نظر غواړو وورو؟
لمړی خود افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو ماشينې دا ورځ مبارکي وایم. دا ساتي وګي چې دا ورستي حالات پای ته ورسېږي. دا اوس کوم حالات رامنځته شوی دي؟ رښتیا هم دا ډېر د نشنه وړ دي. قسم زه خپل په خصوصي پوهنتون کې دا کار کوم. نو پوهنتون شروع دي د عمل د عمل لري. خو دولتي پوهنتون زیاتره ماشينې تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لزر بشاو خاکی محصولین لري هغه د زده کوونکو د محصولین په مخ باندې تړل دي.
تاسو چې نور محصولانو سره خبرې کوي هغه چې به برخلیک دي، څه ډول احساس لري محصولان؟
ډیر نه هلي دي. حتی دا چې محصولین ستاسو تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پانتون کې خپل قربان دي، ما خبرې ورسره کړې دي. راته وایي چې شروع هم سي مزلن شو چې د پانتون ته ورسو دا نظام پر اساس سره دی. وي د زده کړو هغه قدر چې کم دي کم سوې دي. مثلا سور ز مشکل د ورځې کوم محترم وزیر صاحب ځکه خبرې وکړي دي ډیر خلک نه هېږي کړل. حتی دا چې کسان چې پانتون شروع هم سي مزلن ورته شو چې روز زکه ورته نه وي کوم دندې دي. هغه ځړه کسان یې ځړه کسان دی وړ چې ټولې سکه او د نوي دغه خونو بیا دی پانتون د تېبار نو کول کېږي. بس چې دني درسونه یې مدرسه ویلې هغه به روز پکې او دا درسو ته نو ماشلین سرچ ما کم د دې کړی دی کم سره ژړدلیم ډیر نه هېږي د اوسني حالت څخه.
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او د غراس چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه یو موده دنده ترسره کړې. زموږ میلمه د کوم پوښتنه لري ترې کنه؟
د دې څخه کوم د خپل ډیر شنو وزارت اشاره وکړل. رښتیا هم لکه د څنګه وویل دغه د غیست داس پښتنه نه لرم ځکه د یو څه وظیفه هم نه دی او د پوهنتون معلومات هم نه کیږي چې څه وخت به پرانستل شي. د څخه د خاص پښتندلر مستاز راپور څخه د مخبر څخه د دې اخزبر
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو د طالب چارواکو سره مونږ هڅه وکړه چې تماس ونیسو خو تماس مشکل دی. لکه په راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو خو څوک خبرتن حاضرېږي. په هر صورت په خپل کې بسره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي او بل سره ډیر کور ودان چې خبرونه کې مو را سره برخه واخسته هم درس په کندهار یو بل اوریدونکو هم اوریدونکو هم دا بم را واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او کوم ځم تماس نیولای بلې مهرباني د مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني
مله
ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه د مستقیم تاسو غږ خبريږي څوک او لکم زمو تماس نه ملای
سلام علیکم مانه ته ویل چې تاسو خپل خاص او درنا او دغه کله کول وګورئ د ځمن پر نا کول بل لا سی سی مرزایم د ننګرهار ولایت یو تن شخصي البته شخصي په هنتون د اقزا سرنوالي څنګه محصله د حقوق پالیسی
کور ودان چې را سره تماس مو وونی و تاسو حالته روس چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو بنوي تړل شوی ځکه چې دولتي پونتون یې تړل شوی
او تر هغه چې دمکا خو د محصل د نړیوال ورځ مبارکي د هوا ټول ماتلن تورن د کوم لاغ نو رسنه لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاند شو د جمهوریت ته امارت نظام باندې څه شنو دا دولتي پونتون نه ټول باندې او شخصي پونتون نشته تر راته کوو زو راځي
تاسو چې شخصي پونتونو ته زیاده دولتي پونتونو شتړل شوې دي تاسو د زدکړې په بهیر باندې کوم اغیز کړی دی کنه دی کړی مثلا تاسو به نور ام سنفیان لری نور ام سنفیان بلری او غوی بل پونتونو ته نزي
زموږ د زدکړې په بهیر کې خو ډیر منکی اغیز شوی دی یعنی چې موږ ګورو په پونتون کې شاوخوا زموږ د خپل پونتون انده یو زموږ د پونتون نه نه حال کې شاوخوا د ټول شخصي پونتونو هر په هنتون کې 50 کې د محصلین کم شوی دي
څه ډول احساس کوي تاسو کله چې خپل کسر راټولېږي او خپل کسر تماسونه نیسي څه وایي
یعنی موږ محصلین په ټول پنځو نه چې خو په جمهوریت کې په کومه روډیا په هنتون ته تللو کومه هدا فنځان ته تاخلي وو په کومه روډیا او هیلو نو په تا غهې موږ بیلې لري چې په آینده کې موږ موږ لپاره د دې تضمین څه چې آیا دا هم تک ته به موږ روان ورکولای شو کنه آیا به آینده کې موږ ته د هدا کړې کار هم دا موږ پر مخ ته تضمین یې کنه دې هم دا څه دي مشکلات دي نه لري چې ټول انجینر سره موږ
کور ودان مجده چې له ننګرهار مو له موږ سره تماسونی او عبید صاحب دا څنګه دولتي پونتونونه یا دولتي نور لوړ تحصیلي مؤسسه تړلې او خصوصي پرانستي دي ولې د لوړ زده کړو وزارت ولې خصوصي پونتونونه ته اجازه ورکړي او دولتي نه
او زه فکر کوم د خصوصي پونتونونو مسله یو اندازه جلا ده په دې دلیل چې هغه باید ټاکس ورکړي د ځای کرایه ورکړي نور مصارف لري پانتونونه او دا مصارف خو پانتونونه د مسل د فیس څخه راټولوي نو چې د مسل فیس نه پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي نو فکر کوم دا غو د دولت خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازه پرانیستل شي د خصوصي پانتونونو د مسلونو په وړاندې خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه لوی ستونزه دا ده چې تاسو خصوصي پانتونونو کې تر کوم ځای پورې زم خبرې ما مسلین لکه په خوا غوندې په لیوالتیا نه راځي او شمیر د مسلینو کم شوی یو دلیل دا ده چې مسلین فکر کوي چې کچیر منګه ذکر موکړو او نظام اسلامي اماراتي منتبه د کار زمينه دلته مساعده شي یا نشي دا یو سوال دی په دې خاطر چې کله چې امارات وخت له لاسه کړ ګنش میراګه کسانو چې په تیر سلو کلونو کې ذکر کړی وي او د افغانستان کډرونه دوی بیکار شول او خپل وظیفه له لاسه ورکړي یا ماجر شول نور هیوادونو ته لاړل یا په کور نستي او دا یو غټه سوند ده زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغه بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د ګڼو سوندو سره وګونو سره مخامخ کی ځکه چې د تیر شلو کلونو کې کوم مسلین او متعلمین چې روزل شوی دي دا د دې هیواد د دې هیواد هغه ور باندې پنګونه شوی او د راتلونکي لپاره ورته ډیره هیله مندي و. خو دغه هیله مندي اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړ چې گنش میره مجبور کړل چې هیواد پریدي او گنش میره په کور ناستی او دا بد اغیزه کړې د مسئلونو د اوسني مسئلونو باندې. دوی هم شاید فکر وکړي چې که چیرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو راتلونکی د موږ روښانه نه دی او که دلته پات ایم شو موږ ته د کار زمینه بینی د استخدام زمینه بینی. دا یو رقم اندېښنه د مسئلونو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړې ده. اوس هم سرد وخت دی. زه فکر کوم که چیرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بیرته راژوندۍ کړي هغه پخوانیو کادرونو ته متخصصینو ته دوته د پرزام کې ځای ورکړ شي دوته د ارزښت ورکړ شي. لکه چې پخوا ګورې کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین د هغه هر نظام چې بدلون کوي سیاسون بدلون کوي متخصصین بدلون نه کوي. متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داسې فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده په هلکه چې متخصصین پر نظام کې خپل کار کوي خپل هغه کار مخته وړي او هدف یې د خدمت د ټولنې ته هدف یې د کار د ټولنې ته خدمت کول دي. خو له بده مرغه دغه منفي روحیه رامنځته شوې او دا د نوي مسئولینو باندې متاسفانه بد اغیزه کوي.
عبید صاحب تاسو مخکې ویلو چې ډیر وخت نه لري په دې خبرونه کې یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو دغه د راتلونکو د کادرونو یادونه وکړله او ماسلان د دې لپاره روزل کیږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته اړتیاو ته ځواب ووایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډیر انتقادونه دا و چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتون نه فارغیږي ډیر بیکاره و. تقریبا 80% ځوانه طبقه محصلان بیکاره ول. یعنی په هغه وخت کې هم دغه لوی ستونزه و. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د التیاو سره سم هغه کادرونه یا هغه مسلکی کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول. په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته التیا نه درلوده. که څنګه
په ځینو برخو کې یو موافق یم خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګوره په تیرو شلو کلونو کې موږ خیلی سرړونه درلوده ډیر کادرونه وروزل شول او متخصصین وروزل شول. ګڼ شمېر مسئولین شاوخوا یو وزاره افغان مسئولین بهر ته لاړل زده کړې وکړې بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې تر ماسترۍ تر کچې تر ډاکټرا تر کچې او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې په پخواني نظام کې فساد و په پخواني نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې کله کله به کله کله نه چې اکثرا هغه حق حقدار ته نه ورکول کېده. کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول هغوی هغه مهمو پوستونو کې نه ګمارل کېدل. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان یې پوستونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېیم بس نه راښکته څلورم بس پنځم بس شپږم بس اووم بس دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه. دوی به راتلل استخدامېدل او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل حتی بهر ته د مزورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا درلوده خپل راتلونکی په نظام کې په څه کې لیده چې داخل ما راتلونکی روښانه دی که زه درته درس وایم د کار زمینه راته مساعدېږي یا کلاسوی په خلم بهر ته ځم یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوې دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې. یعنی یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړي شاید هغه بس ته چې یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم دا بل ستونزمنځه وي. په دې خاطر هلته فساد دی. خو دا سوال په ذهن کې نه رامنځته کېده چې ما ته به کار زمینه مساعده نه وي ما ته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي ما ته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه وو. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مراسله ګډون وکړ کور مو ودان. بلې قدرمن اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه ده نن د نومبر ولسمه د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکو هم راسره وصل دی، مهرباني ځان روپیژنې او لکوم زمو تماس نیولی.
سلام علیکم، امان الله مرخیل یم د میدان وردګو ولایت نیمه تاسو سره اړیکه نیولې.
بله عمر خیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، بحث مو تر اوسه اوریدلی دی؟
مننه ژوندی اوسب، یو څه بحث هم تعقیب کړه. بله
خپل مسلې یاست، استاد یاست، که څنګه؟
زه ښوونکی یم د تخنیکی او مسلکي زده کړو د ادارې اړوند یو انسټیټیوټ کې.
په میدان وردګو کې؟
بله و ډاکټر عبدالوکیل کسیشتوی انسټیټیوټ.
ها ها، د دې د زده کړې مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي، په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزل دي؟
بله، دا انسټیټیوټ تقریبا د لاسو کارونو په تریدو سره مختلف برخو کې محصلین ټولین ته وړاندې کړی دي، چې ویترداری ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساينس څنګه.
په ډیرو دغه برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري که د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي، ویترنری کې ورته کادرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې چې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بله په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي او افغانستان ډېر ضرورت ورته لري. افغانستان خو یو زراعتي هیواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې. زه خپل د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم، نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټیکنالوژي سره یو ځای کیږي او د ټیکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هیواد ده، نو حتما ورته ضرورت لري. خو موږ چې کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسئول و کسانو نه، هم محصلین ناهیلی دي او هم استادان ناهیلی دي، او هغه کمرنګه ده تدریسی ماحول موغوس، نو ناهیلی یو هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی، خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې که بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا هم دا چې موږ خطر سره منتظر یو، خو له دان نه تک دان دم پیل هم دې برخه کې خدمات کوو، زار مې استلاله او تجربه هم پیدا کړو په دې برخه کې. تر اوسه خو له منتظر یو او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ ته لاړ شخصي برخه کې کار وکړو، یا یو بل مخه ولې ستوڅ خو په دې حق له کوم څه نه.
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه کړی او د همدغه خدمتونو په ویاړ د په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی، د چا په مالی مرسته باندې چلی دی که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په لوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوانه پایل څه دي، هغه له خوانه مالی تمویل ورکړه، استادانو ته معاشات، لایلیه او کومه البسه چې ضرورت وه ټول د ترکیه له خوا ورکړل کېدل، د شپږ تقریبا د شپږو کلو لپاره. دا وروسته لږه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند څو د څو کال کې چې موږ هغه تمویلولو معاشات او هر څه په هغه باندې مربوطه ده.
یعنی دا پښتنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې هغه چا چې دغه انسټیټیوټ تمویلاوه هغه هم مرسته بندې کړې دي.
بلې هو مرسته بندې کړې اوس خو مرسته نه کوي.
کور ودان عمر خیل صاحب په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکی کډرونه وروزي یا واغه هم په ډیرې یو مهمه برخه کې البته د زراعت د کرنې په برخه کې د مالداري په برخه کې د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي رادیو اورې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدر منو اوریدونکو کې موترو خبرونه اوریدلې وي. نن په افغانستان کې د ماسلانو او زکونکو پر ستونزو خبرې کوو. د ماسلانو پر مخ د دولتي پونتونو نه ولوړ زدکړې ماسې تړل شوی او زکونکو هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته انجونې زکونکو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زدکړو بے برخې دي. بلې یو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی. مهرباني ځان رو پیژنې او لکوم زموږ تماس نیولای دی. البته بخنه غوړم زمو تخنیکی همکار شریک کوي چې د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي ماسل ضیا آریایی تمون بلنه ورکړې و د مونږ لخوا را سره وصل شوې ده. آریایی صاحب خبرونه تخره غلاست. نه
فرامینه تاسو ته انځر
درنه ورګین غوښته او به چې ډیر ماتل پاتې شولې او ردونکو ټلیفون نکړو دي. تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده؟
نعم دا اوس تاسو سره وڅښم.
ډیر ستونزې را برسېره شولې. یو مهمه موضوع دا ده چې اول شول چې دغه بهیر ډیر ژر بیرته پایل نشي. یعنی د لوړو زده کړو پونتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې د محصلینو پر مخ باندې پرانستل شي نو ممکن ډیرې نورې ستونزې را وزېږوي. ډیر محصلان ناهیلي کیږي، نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي. استادان ناهیلي کیږي، نور کارونو ته مخه کوي یا له هېواده بهر غواړي چې له هېواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکي دغه طالب چارواکو دغه ستونزه درکړې ده.
په لومړي سر کې خو د محصل نړیوال ورځ ټول محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید په دې برخه کې باید ووایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ځنډ سره مخ شوی و. خو بیا هم زمونږ سره امید و هغه آنلاین درسونه یا د نور مشکلات. او کله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ نو دلته د طالبانو لخوا پونتو دولتي پونتونه وټړل شو. ګر چې شخصي خلاق خو هغه هم محصلین او تاګ او راتګ ورته کم رنګ دي. نو په دې کې باید زه وایم چې دا مشکلات محصلین ته مثلا اقتصادي مشکلات دي، بل چې د وضعیت مشکلات دي. نو محصلین ډېرو مشکلات سره مخ دي. بلکې بل خو موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو د بیا
بلې لکه چې ښکاری له خغلی اریایي سره زموږ اړیکه پرې شوله. زموږ غاوري اریایي سره بلې تاسو غږ موږ ناورو. د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پونتونو د ماسلانو او د غرز د زده کوو د خونځو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د استادانو د خونکو چې تقریبا ټول سره تړلې دي ک استاد نوی محصل به په درسي خونو کې نوی او که خون کې هم نوی نو زده کوونکي به هم نوی او که زده کوونکي او محصلان نوی نو نه به خون کې او نه به هم استادان. یو ستونزه اوس د طالبانو پر اتک سره رامسته شوی ده. لدریو میشتو رئیسی هم دولتی پونتون تړل شوی دی او دغه راز د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خونځو او څخه به برخې دي. یو وړوند کې د بر واخلو بیا به هڅه وکړو چې له د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي له ماسل ضیا آریایی سره بیرته اړیکه ټینګ کړو. بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکوم زمو تماس نیولای.
سلامونه درنښت. زاهد الله خوشمالی د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال.
خوشمال صاحب خبرونه د خره غلاس د کابل پانتون د کوم پوهنځي؟
د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال د ورستی سیمستر زده کړیالم. لبا د مرغه چې زمونږ د پانتون
بله
هم یعنی دوی میاشت پات و فراغت خو لبد مرغه باید وایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمنګ به سرنوشت پات شو.
تاسو نږدې کړی یو یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي او موضوع مو چې انتخاب کړی و.
بله من خو دا خپل د تیزس مو دغه الیکنې پړه و چې یعنی څنګه کولای شو مثلا الیکوالی یعنی څه دې پړه مو خپل مونوګراف ما خپل و چې کار پکې کړای و.
بله
بله
ښه تر کوم ځای پورې مو رسولې ده دغه رسولې مونوګراف
یعنی که زه درته وایم چې بشپړ شوای و پورسته کې زمونږ کوم لارښو دوستات چې واله غي سره مو په مشورې باندې پای تر سوال و یوازې ازموینه پاتې وي خو دا چې مثلا استادانو هم دغه ځینې ویل چې کدی شي پانتون ازموینه وانه خستل شي پام دې باندې کار روان و چې
بله
بدلون راغی.
تاسو هم مهاله لکه چې ګومانم رادیو هم اوري خو که رادیو لزره غږی ټیټ کی چې موږ سره خبرې وکولای شي کله کله داسې کیږي چې دولت یا چارواکي هغه لازم فرصت چاته نه برابروي بلکې خپل یو څوک ابتکار هم باید واخلي. مثلا موږ راپور درلودل غزنی نه نجونې زده کوونکې خپل سره راټولېږي خپل زده کړې دوام ورکوي له یو لسم ټولګي زده کوونکې وي داسې راپور مو درلوده. تاسو اوس مونوګراف تقریبا نهایي کړی دی له خپل راهنما او استاد سره به هم تماس نشي کولای چې ونی سي چې دغه ختم کړی او بشپړ کړي.
یعنی مونږ ما تاسو ته دا ونه کړی چې یعنی بشپړ شوې دی خو یو واځي د دفاع لاته پاتې دي چې ما خو تاسو ویل چې دا تحول رامنځته شو ام داس پاتې دي. مونږ د استادانو سره اوس هم په اړیکه کې یو ځینې په رسمي وخت کې یعنی کابل پانتون ته زو اجازه اخلو او ځینی وخت حتی د استاد په کور کې او یا هم زمونږ په کور کې په ګډه سره یعنی همکاري مونږ د واتس اپ یو ګروپ لرو په غو کې شریکو چې کوم موضوع کې مونږ بند پاتې شو غوړ سره همکاري کوي. خو زمونږ یو ځینې نه هلی څه ده یو ځینې نه هلی مده بده چې مخ ته د لبد مرغه باید وایم چې د امارات اسلامی دغه نوې وزیر داسې یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې داسې یادونه وکړه یا یو ویل چې تیر شل کلن زده کړې به معنا دي. نو موږ لابد مرغه باید و چې سختي مایسه کو دغه خبر چې موږ واوریدل چون موږ زحمتونه استلی وو که چیرته موږ مثلا دغه شل کلن زده کړې دوی ته به معنا ښکاریږي دوی دې د خپل تیم هغه کسان چې امارات اسلامی روزلې دي موږ سره د یو ګډه ازموینه واخلي چې موږ شل کلن زده کړو کې لاسته ورنن لرو او کني لرو هغه کې د اسلامیات په برخه کې وي هغه کې د سیاسي علوم په برخه کې وي هغه کې په هر برخه کې وي خو له بده مرغه چې دوی چوپ پاتې شو زموږ ډیری زده کړیالانو حتی په فیسبوک یا په خواله رسنیو د نوم په خودلو باندې او یا هم په داسې بڼه وویل چې که چېرته مثلا موږ دریم هیواد حتی یا دریم ګروپ یا غړي موږ سره په دغو شرط دوی موږ نه ازموینه واخلي چې موږ ته خطر مواجهي شي یا هم داسې یو خطر ونیوسي چې موږ مثلا په شخصي بڼه له منځه یوسي. خو دا بده موږ افغانستان کې تاسو خبر وی چې که چېرته لږ څه د امارات اسلامي په اړه ووایي یا مثلا هغه ستونزې چې مثلا موږ یې وینو په سترګو یې وینو یا موږ په وړاندې پرتې دي که چېرته لږ څه موږ په سوشل میډیا کې ووایو موږ له سخت جدي ګواښ سره مخ کیږو. نو خو پټه نیولې ده هر څه تر دې دمه په چوپه خوله تیرو مطالعه کوو حتی ځینې ژباړې دي چې مثلا موږ د فرصت باندې دغه ژباړه هم روانه کړې ده ځینې په ځینې برخو کې
که ستاسو خبرو زده سي پوښولم چې تاسو د دې ته ډیر زیات اندېښمن نه یاست کورونا لامل هم پونتونو ورې څه مودې تړل شوی وو بلکې د دې ته اندېښمن یاست چې تاسو دغه خواري لکه چې په هیڅ حساب نشي د دې ته ډیر زیات اندېښمن یاست.
دقیقا بالکل بله ځکه از موږ سرنوشت خو ګوره که موږ دغه
خوانځای او همدارنګ پانتون په ډیر خورا سختي ویلې دي. حتی موږ نیمه ورځ زدکړې کول او نیمه ورځ روزانه کول کار مو سره کول سختي مو تر ول موږ په یو نیم سل افغانۍ د ورځې کار کړو ترڅو د وخت کرایه پیدا کړو ترڅو مثلا موږ یو چپټر واخلو ترڅو موږ د زدکړیالان سره مثلا کومه مثبت سیالي چې لري دغه سره موږ یعنی مثبت روان شو. خدای چې موږ هغه سختي تیرې کې او ورسره یو کار سره دی چې تر اوسه پورې هغه مخته مهم نه دی چې دوی مثلا هپا څوارلس سپاستي درس ویلې نه دی ویلې څوارلس سپاستي یوازې راغلی په چوکۍ ناشتي اعلامیې خبروي.
بل بل مننه کور ودان
مثلا په هغه د جمهوریت په دوران کې هم
کور ودان مننه غږ مو پری پری اوریدل کیږي چې لمو سره مو تماس ونیو آریایی صاحب سره مو بیرته ټلیفون اړیکه ټینګه شوې ده. آریایی صاحب تاسو خبرو ته دوام ورکاو ډیر وخت هم نه لرو. تاسو هم د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست. د اوریدونکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له دې اندېښنه لري چې د محصلانو کدی یو کال وي دوه کالو وي یا د څو کلونو خواري ضایع نشي، ځکه چې دوی وایي طالب چارواکو ویلي دي چې محصلین په هغه روحیه نه دي روزل شوي، حتی په تیرو شلو کلونو کې چې دوی غواړي د اسلامي چاپیریال موضوع را برسیره کوي. تاسو هم داسې اندېښنه لرئ؟
خبرې خو ډېرې وشوې، خو زه باید اصلي موضوع ته اشاره وکړم چې نظامونه ایدیالوژیانې دا موږ ته فرق نه کوي. موږ د افغانستان خلک یو، په همدې هېواد کې اورې زما غږ؟
او خپرېږي. مهرباني
اورې نظامونه ایدیالوژي دا موږ ته فرق نه کوي. موږ د افغانستان خلک یو، دې هېواد کې موږ ژوند کړی، دا مو هېواد دی. که موږ فکر وکړو په تیر څلوېښت کلونو کې رنګارنګ نظامونه راغلي، رنګارنګ ایدیالوژیانې راغلي، خو د افغانستان خلک هغه په خپل حال پاتې. دا مهمه نه ده که دلته طالب وي که یا جمهوریت وي یا نور نظامونه یا رژیمونه وي، موږ دوی ته کار نه کوو. موږ افغانستان ته کار کوو، نه ایدیالوژۍ ته.
آریایی صاحب اوس طالبان وایي چې باید په اسلامي روحیه باندې یو محصل وروزل شي، د افغانستان راتلونکي کدرونه هم باید په اسلامي روحیه باندې وروزل شي. دغه موضوع ډېر راپورته کوي یو وخت موضوع د وطن و د ملي روحیه و. مهرباني،
نو کدوی وایي چې په اسلامي روحیه وروزل شي، نو دغه تیر شل کاله کې موږ په کفري روحیه خو نه وروزل شوي. که چېرې موږ فکر وکړو زموږ په پانتونونو کې اسلامی کتابونه او اسلامی مضامین او ثقافت او ټول اسلامی سیستم مراتو حجابونه مراتو یو ځای کې نفتو خو صرفونه موجوده، دا خو په دې معنی ده چې موږ ټول کافرانو یا جمهوریت د کفر او بیلګه و. نه، دا خبرې اشتباه دي. دا خبرې هیڅ اثر په موږ نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، دغه درته لکه چې موږ مسلمانان یو. نو دوی دې باید خپل دغه خبرې لږ کنټرول کړي، باید د محصلینو زړه له ځانه تور نه کړي. همدا اوس که موږ فکر وکړو زمونږ نیم محصلین یا د فقر لاسه فقر پار پوره دغه به خدای حل کړي، خو له دغې خبرې چې د موږ نه هیلې کیږو تقریبا د ایران سرحدونه د ترکیې سرحدونه زمونږ له محصلینو څخه ډک دي. ولې باید اسلامي امارات دې ته ډېره توجه وکړي، خپلو خبرو ته باید لږ فکر وکړي.
مننه کور ودان.
د هېواد حالات اقتصادي حالات دغه څه کار راغلي.
مننه کور ودان.
خبرې کوي چې د محصلینو غزلونه دخې له هر څه تورووي، نو په اخره کې باید دا وایم چې دوی باید لږ فکر وکړي او زمونږ غزلونه نور له درسو څخه تور نه کړي، چې موږ باید خپل درسونه ته بیرته رجوع وکړو او له خیره یو آزاد آباد او سولړ افغانستان ولرو.
کور ودان د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی، او تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د مایکروفون ساسو خبرونه و ما نوریاس نوری، خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه.
چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګرانه سو، چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو، ډېر شکرانه پر دنیا گئی زندگی گرام اسلام گرم دے ستاو دی بندگانو دی ظلمت بازار خگرم دے نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا دیر شپیرانا دنیا گئی زندگی گرام سوا نور ہر سگرام شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا